سترې محکمې او لوی څارنوالۍ چارواکي غیر قانوني بولي او نورې ادارې بیا د ولسي جرګې د غړیو مشروعیت نه مني. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اووه یا اته وزیران تر اوسه پورې د ولسي جرګې له لورې تایید شوي نه دي. په داسې حالت کې افغانستان د درې ګونو قوو ترمنځ روان ټکر د افغانستان حالات په کومه خوا بیایي؟ په دې وضعیت کې څوک ګټه کوي او څوک تاوان؟ او په مجموع کې به یې نتیجې د افغانستان لپاره څه وي؟ د دې بحث لپاره مو دغو شاغلو ته بلنه ورکړې ده. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ډاکټر فاروق بشر، د حقوقي او سیاسي چارو کارپو عبدالستار سعادت، د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمند او د مدني ټولنې د پراختیا مرکز رئیس ډاکټر محمد سعید نیازی.
برای شنوندگان عزیز من به نوبه خود خدمت شما و مهمانای عزیز رادیو آزادی عرض سلام و ادب دارم و در آغاز میریم از مهمانای ما میشنویم. دکتر صاحب فاروق بشر، میخواییم که نخست نظر شما را در مورد بشنویم، در مورد همین بحثی که ما شما در صحبت کردیم.
ای فاجعه، من نامش میگذارم، از روز شروع شد که ما انتخابات در افغانستان از ریاست جمهوری آغاز کردیم و به نتایج درستی نرسیدیم و ای انتخابات فعلا در مورد وکلای محترم ولسی جرگه ما مردم به یک بنبست رسانیده. طوری که شما گفتین، شما میدانین کمیالی در حکومت 7-8 نفر وزیر سرپرست است، در ستر محکمه 5 نفر اعضای ستر محکمه سرپرست است و در شورای مملکت ما 62 نفر در حالت تعلیق قرار گرفته و باز بالاخره ایره به 9 نفر رسانیدن که 9 نفر کشیدن و 9 نفر آوردن. اما تا جایی که ما پیش خود فکر میکنم، اینجا معضله معضله قانونی نیست. فعلا این معضله معضله کاملا سیاسی است و در معضله سیاسی ما ای تو فکر میکنم که تمام مردم افغانستان به حیث رای دهنده در وجه که میگوین که حاکمیت ملی توسط مردم تمثیل میشوه، ما میجا میبینیم که حاکمیت ملی افغانستان فعلا مورد سوال قرار گرفته. مشکل اساسی در این نیست که چرا این 9 نفر رالی که 9 تعیین شدن و 62 نفری که توسط محکمه تعیین شده بود و 62 نفری که کشیده شده بود، طوری که رئیس جمهورم فیصلی کمیسیون تایید کرد و بالاخره اینو نفر معرفی کرد. فعلا معترضین هم این فیصله را قبول نداره و کسانی که در شورا داخل هستند و هم این را قبول نداره. اینالی در یک جامعه که حاکمیت قانون وجود نداشته باشه، در یک جامعه که قانون تطبیق نشوه، شما ایره میتونین فهمیده که عدالت اجتماعی به میان نمیایه و بالاخره به تدریج میروه که امنیت عامه و مفاد عمومی را مورد سوال قرار بده و مردم به یک حالت بسیار وخیم روبرو سازه. این معضله من فکر میکنم که از زمان آغاز شد که معترضین به چی رفتن؟ به صندوقای رای. صندوقای رای بدبختانه با 3,500,000 رای تقلبی که از پاکستان داخل افغانستان آمد.
اوس پوښتنه داره چې قانون څوک نه تطبیقوي او د قانون په نه تطبیقولو کې ګټه دي چا ده؟ خصوصا په دې اوسني داسې نامعلوم وضعیت کې ګټه دي چا ده؟ ساده صاحب، که تاسو په دې برخه کې نظر څرګند کړئ.
زما په باور دغه د قانون د تعریف په پام کې نیولو سره، که چېرته موږ قانون ته د قانون په سترګه وګورو، د قانون په نقص کې، یعنی هغه څه چې موږ ارزښت په توګه مطرح کوو، دغه ګټه پکې نشي کېدلی. مثلا د قانون یو تعریف دا دی چې قانون هغه الزامی او صریح تجویز دی چې د صلاحیت لرونکو مقامات لخوا تنه د یو هیواد ملي منافع پکې تعریفیږي او هغه عمومي چوکاټ دی چې رعایت یې په ټولو باندې لازم دی او مصلحتونه پکې چوکاټ بندي کیږي. یعنی دا یو تعریف دی، خیر هغه علمي تعریف خو همغه سریع او الزامي تجویز دی چې صلاحیت لرونکو مقامات لخواتنه د یوې ټولنې د نظم لپاره رامنځته کیږي. اوس فکر وکړئ، د نظم اخلال یا د ملي منافعو په مقابل کې د درېدلو، دا د چا په نفع ده؟ ښه، د نظم په اخلال کې نه د نظام ګټه ده نه د ملت ګټه ده، نه دی په مجموع کې دغه قلمرو یا دغه خاورې ګټه پکې ده، بلې او کله کله د لانجو نه، د جنگ نه، د نفاق نه، د دې خاور نه بهر د ځینو منافع مطرح کیږي چې بیا هغه منافع د ننه په افغانستان کې یا په هر هیواد کې د ځینې شخصي کړیو د ګټو سره غوټه کیږي او همدا د بحران د دوام لپاره یو دلیل کېدای شي.
بله صاحب، حتماً صاحب، شما چقدر با آقای سعادت موافق هستین که بحران کنونی و جاری سیاسی در افغانستان در بیرون از مرزهای افغانستان تریزی میشه؟
از مخکت کومه خبر سویدی په دې اکلا باندې موافقم ټول سره. ګوري په افغانستان کې د انتخاباتو موضوع شدی تر دې حده پورې سره ورسېدله. زه موافقم له دې سره چې د دې بحران ته کوم لمن وهل کی د دې یو برخه یا یو څنګه د دې بهر نه د افغانستان نه له بهر نه غکیږي دا لمسول کی تاسو شاید نه سئ چې حتی د انتخاباتو په د کمپاین په وخت کې ډیر معتبر مطبوعاتو دا راپورونه خبر کړل چې یو زیات شمیر بهرني هیوادونه په ځانګړي توګه زموږ ګاونډي هیوادونه د افغانستان د انتخاباتو په چارو کې سرمایه ګذاري کوي او مشخصو ډلو کاندیدانو ته پیسې ورکوي چې هغوی کمپاینونه وکړي خپل ځان ته. نو څه ګورئ، کله چې به د انتخاباتو دغه سرنوشت دې حالت ته رسیدین و طبیعی دستوی پا دوستانی حالت
کنوی کشورهایی که از افرادی که حمایت کردن و با اونا پول در اختیارشان گذاشتن تا در کمپاینای خود از پول به مصرف برسانه، هدف اونا شایدی بوده باشه، قسم که ادامه میشه شایدی بوده باشه که افراد در ولسی جرگ افغانستان یا در شورای ملی افغانستان عضویت پیدا کنن، هدفشان این نبوده باشه که مسئله انتخابات افغانستان به کشور به سوی بحران سیاسی ببره، یا چطور؟
کله چې بهرني هیوادونه غواړي چې د افغانستان په ملي شورا کې د دوی پلویان عضویت ولري، خو دغه د یو هدف لپاره باید اوسیږي که نه، د همدې لپاره چې له دوی نه په استفادې سره وکولی سي د ولسي جرګې یا د مشرانو جرګې یا په مجموع کې د ملي شورا د ادرس نه په افغانستان کې بحران منځته راوړي. اما ګورئ، بیا هم په کار نه ده چې موږ تاسې ټول ملامتۍ بهرنیان باندې واچوو. ما دا خبره ستاسې د پوښتنې مطابق د هغوی په ځواب کې وکړله، یعنې داسې نه ده دومه چې د افغانستان د انتخاباتي جنجالونو کې بهرني هیوادونه لاس لري. اما مهمه خبره دا ده چې موږ ولې دغسې یو حالت ته اجازه ورکوو او موږ ولې باید د دې مخه ونه نیسو. همدا اوس عملا چې موږ ګورو،
بله،
د افغانستان ټول ارګانونه دغه قانون شکنی چې کومه روانه ده، دغه د افغانستان قانون چې په دې کې نقص په دې کې ټول خپل رول لري. وګورئ، د محکمې حکم، همدغه محکمه د قضایه قوې په وړاندیز باندې رامنځته سوله، جمهور رئیس هغه منظور کړله، اما وروسته له هغه نه چې محکمې پرېکړه وکړله ولې داسې وسوله؟ عملا د جمهور رئیس دغه وروستی حکم چې د انتخاباتو کمیسیون ته دوی صلاحیت ورکوي، د اختصاصي محکمې مشروعیت په دغه حکم کې په یو ډول باندې نفي شوی ده، او بیا وروسته له هغه نه د محکمې په حکم کې 12 کسان دي چې هغه باید ولسي جرګې ته معرفي سي، اما دوی یوازې 9 کسانو ته دا حق ورکوي. دغه خپله دغه بحران د افغانستان خپلې ټولې ادارې دغه ټولې قوې په دغه کې شاملې دي. همدغه اوس چې کوم سکوت کېږي د قضایه قوې د خوانه په دغه عقله باندې، دغه خپله یو بحران دی.
نیازی صاحب، میخوایم نظر شما را هم بشنویم. آیا فعلا امی بحرانی که بر سر نتایج انتخابات افغانستان به میان آمده، بحران سیاسی که ناشی از نزاع بر سر نتایج انتخابات پارسال ولسی جرگه است، آیا ای به خاطر قانون شکنی به میان آمده یا به خاطر حمایت از قانون به میان آمده؟
متاسفانه از آغاز پروسه انتخابات پارلمانی قانون به بی‌عزتی گرفته شد. از روزی که فعالیت های کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات ختم شد و بعد از او این موضوع به محکمه فرستاده شد، از این لحظه قانون و بی‌عزتی گرفته شد. ولی جالب شامی بود که همه کس می گفت که کار ما قانونی است، در حالی که تمام از این فعالیت ها غیر قانونی بود. هم پارلمان افغانستان تمام کارهایی که به خاطر اضافه کردن بحران کردن غیر قانونی بود، هم بخش اجرایی دولت افغانستان تمام فعالیت ها و یا حرکاتی که کردن غیر قانونی بود. ما قبول میکنیم که یک سلسله مشکلات در قانون ما هم بود، چون ما یک مرجع مشخص برای تفسیر قانون اساسی و قانون انتخابات هم نداشتیم. هر کس از یک گوشی استفاده کم کرد، ولی به خاطر اونمو خواسته های غیر قانونی خود خواستن که موضوع قانونی جلوه بدن. متاسفانه باید به عرض برسانم که بحران فعلی دو موضوع میخوایم عرض بکنم. یک، ای که دلیلی از اینکه تا امروزی بحران ادامه داره فقط عدم مدیریت سالم در مدیریت بحران بوده. از روزی که بحران ایجاد شد هر کس به دامن زدن این بحران کوشش کردن، هم بخش پارلمان و هم بخش اجرایه و دولت افغانستان که در رأسش جناب رئیس جمهور صاحب هستند دامن زدن هر کدام، ولی هیچ یک به خاطر جلوگیری از بحران کار نکردن، از خودگذری نکردن.
لقدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي. سعادت صاحب، یو اوریدونکو ویل چې خاصه محکمه وای سبب شو چې دا بحران رامنځته شي. یو پوښتنه ده چې د خاصې محکمې د جوړېدو امر ولسمشر کرزي صادر کړ، ولې دا محکمه جوړه کړه او بیا یې بیرته ولې دا مسله د انتخاباتو کمیسیون ته ارجاع کړه؟
سیده څاروان صاحب، یو لنډ مکس لرم. مخکې قادر حبیب صاحب زما له خبرو نه سي بل ډول برداشت وکړو، پوښتنه مطرح کړه. تاسو فکر کوم پوښتنه په دې کې مطرح کړل سي د قانون نقص په یو هیواد کې د چا په نفع؟ ما ویل د چا په نفع نه، ځینې بهرنۍ کړۍ په نفع کېدی سي، او بل هغه منافع که چیرته په دننه په هیواد کې د ځینو افرادو یا کړیو د منافعو سره غوټه سي، هغه بیا د ملي منافعو په ضد عمل دی. اما د انتخاباتو قضیه جلا ده. موږ دې ته د عدالت د تطبیق لپاره که څوک یو ګام پورته کوي موږ نشو کولای چې یو تور وارد کړو. زه د دغه قضیه په اړه که اجازه وي لدینه سي مدافع وکیلان یو یعنی واقعیت دی خو طنز غوندې دی. دا د میدان یا د کابل کندار په لاره کې دغه د میدان وردګ پیسو کې دلته یو ترافیکي پیښه وشوه. دا ترافیکي پیښه داسې وه چې درې سوه درې بس را روان دی د سړک په سر باندې، او سړی داسې ارزنده مسیر قطقی جاده واټ نو په خره سپور دی. موټروان چې ویني چې سړی ډېر داسې رو روان دی، آرام درته کوي، آرام سره سم نو خر ډارېږي، د خپل خاوند په سړک غورځوي او موټر راځي دا سړی وژني. نو دا قضیه چې کله د میدان وردک محکمې ته راغله بیا دا ډرایور وکیل نیولی و. وکیل یې استدلال شروع کړ، ویل چې زما موکل په دې کې هیڅ ګرم نه دی، نو خره سړی په سړک وغورځوه او زما موکل راغی ویوهه، که خره دا غورځولی نه وای نو زما موکل هم دا نه وهه. قاضي چرت ووهه، فکر یې ووهه وکړه چې دا قضیه خو ورو ورو د خره خواته ځي. بیا یې ورته وویل چې وکیل صاحب خو ستا موکل ارند و که نه، نو ځکه خره دا خاوند خطا که. وکیل بیا وویل چې نه صاحب، خدا خو که ممنوع ځای نه و، دا د روغتون څنګ نه و، شپې د رهایشي کورو په منځ کې آرام نه دی کړی، په لویه لاره کې آرام کړی، نو آرام خو غیر قانوني کار نه دی، خو آرام دی وکړه، نو خره ولې دا کار وکړه؟ هغه قاضي چې ډېر په تم سو پوښتنه یې ترې وکړه چې وکیل صاحب ته غواړې چې خر محکوم په مجازات وکړم؟ آخر کې هغه وکیل ورته وویل وایي د اساسي قانون شپږویشتمې مادې مطابق جرم یو شخصي عمل دی، آثار یې په نورو سره یاد نه کوي. نو اوس داسې د قاضي بل رنګ پیدا کړی. زه تاسو ته یو خبر وکړم، دغه د بحران پیل په دې قضیه کې که اجازه وي ما ته م وخت لږ راکړی، زه به دغه مسله لږ توضیح کړم. په دغه د بحران پایل د اساسي قانون د انتخاباتو د قانون د او پنځوسمې ماده نه تطبیق و. انتخاباتونه معمولا دوه ډوله مشروعیت لري، ملي او نړیوال مشروعیت دی. خیر، هغه د نړیوال مشروعیت منبع او اساس بیا ملي مشروعیتونه دي او ځینې نړیوال قواعد. اما ملي مشروعیت بیا خپله په درې برخو باندې ویشل کیږي. یو حقوقي مشروعیت دی، یو باید یعنی انتخابات باید د قانون مطابق وي، یو سیاسی مشروعیت دی او یو رواني مشروعیت دی. حقوقي مشروعیت خو هغه ماتي ویل. سیاسی مشروعیت په نړۍ کې ډیر معتبر مشروعیت دی. منطق په دې کې دی، تعریف دا دی چې د بایلون کې کاندید قناعت په نتیجه باندې هغه ته سیاسی مشروعیت وایي. دغه د انتخاباتو او پنځوسمې ماده دا ډیر ښه واضح کړی دی. هلته د قناعت کلمه هم کارول سوې، یعنی کمیسیون کولای شي رای قرنطین کې خود بیاش میرن لپاره یا دی باطلولو لپاره دی امغا استازی یا دی کاندید نماینده تا ارتی است و دی سیاسی گون غدی تا لبد امرغا یو میلون و دری سوزر رای باطل شوی هیت دغه میکانیزم یا سیاسی مشروعیت پا پام که اونه نیول شو تاسی فکر رو که پا افغانستان و نهیواد که یو څوک تولد شي هغه په دې بم و انتحار کې ژوندی پاتې شي هغه اتلس کاله عمر وکړي هغه کې بیا دومره سیاسي شعور پیدا شي هغه بیا رایه ورکړي هغه بیا داسې باطله شي نو بده مرغه د بحران پیل په همدغه کیسو چې د دې انتخاباتو سیاسي او رواني مشروعیت تامین نه سو حقوقي مشروعیت تطبیق خو یاسې مشکل درلوده دا مسله چې راغله مخکې دوستان وویل چې وروسته د انتخاباتو د کمیسیون د اجراتو نه قانون شکنی راغله نه قانون ماتونه د امغه ورځ نه پایل وته کله انتخابات مونږ عمومي نشو کولای بیا د هغه ځینه پایل شو ډیر بد پایل امغه د بحران ته کله هغه سیاسي مشروعیت تامین نسو اما راغلو د محکمې پاړه مونږ باید د خاص او د اختصاصي محکمې ترمن تفاوت قائل شو هغه صرف نحوي قواعد باندې به بحث نکو پښتو کې ترجمه د خاصه ځانګړې شوی توای اختصاصي ځانګړې کول معنا ورکوي چې ویش باړو نهایت اصلا دغه د قضایا قوې صلاحیتونه چې راغلي د اساسي قانون یو سل شلمه ماده یو سل دوشتمه ماده ډېر ښه صراحت لري یو سل دوشتمه ماده وایي هیڅ قانون نشي کولای هیڅ قضیه اساحه د قضایا قوې د صلاحیت له دایرې نه وباسي عام حکم کړی بیا وایي دا حکم د دغو محاکمو د تشکیل معنی نه ګرځېږي چې هغه څلور مورده دي یعنې څلور استثنا لرو کاشکې د انتخاباتو مسله استثنا شوې وای من به اوس د دغه جنجال سره نه ومخ هغه څه چې موږ وروسته مخ شو یعنی دغه مادې په اړه کوم خاص داسې یو ځانګړی قانون نه و رامنځته سوی چې دغه میکانیزم تعریف کړی وروسته موږ مشکل سره مواجه سو کله چې دا قضیه وروسته راځي یعنی اختصاصي محکمې حکم وکړه د حکم په تطبیق کې یا د حکم په کولو کې تاسو دا په یاد ولرئ هر کله چې د دعوې دواړه اړخونه حاضر نه وي ډېره سخته ده چې عدالت د تامین سي اوس مشکل دا و چې یو لوري تر اخره پورې محکمه په رسمیت نه پیژندله د محکمې په حکم کې حتما نقص و اما استناف یې درلوده ستره محکمه یې درلوده کیدای شي خلکو د قانون له مخې دې ته دوام ورکړی وی او پاتې شو یوه مسله مخکې وویل شو چې د انتخاباتو د قانون د تفسیر لپاره او د اساسي قانون د تفسیر مرجع نسته او د اساسي قانون په اړه موضوع ګونګه ده په اساسي قانون کې هم د انتخاباتو قانون پاړه او په مجموع کې فرعي قوانینو پاړه د اساسي قانون 127 ماده حکم کوي او دا تفسیر د قضایي قوې صلاحیت دی وروسته چې قانون نقص او کمی سکه نقص زر اعظم دغه ټکی ته ما ته یو مسله ډیره جالبه ده دغه اختصاصي محکمه حکم وکړه حکم باندې کچیرته دغه قضیه بیا د سې انرژي په کې پیدا کول کېدل یعنی یو پړاو وړاندې او ګام تلله اغل ته د داوی د اړخونو نه یو کس باید اعتراض کړی په دې حکم اوس دوه شپېته کسانو په نفت حکم شوی هغوی خو طبیعي ده چې په دې داوی قناعت درلوده په دې حکم باندې دغه دوه شپېته کسان نورو خو تر اخره پورې محکمه ونه پیژندله په رسمیت او کسانو استیناف غوښتنه وکړله چې وروسته بیا د دغه حق د استعمال نه انصراف وکړه او دا هغه حق دی چې ډیر زر د مرور زمان د قاعدې تر تاثیر لاندې راځي یعنی یو میاشت کې دا مسله نوره ختمه ده اوس خو یو ډلې استیناف طلبي ونه کړله دې بلې ډلې خو قناعت درلوده ما ته اوس دا جالبه خبره دا ده زه قضایه قوام مخاطبه وم ولسمشر دا ټول د افغانستان وګړي چې دغه قضیه په کوم منطق د دغه دوه شپېته کسانو استیناف محکمې ته لاړه استیناف محکمې په کوم منطق د قضیې ته رسیدګي وکړه او دا صلاحیت بیا تفویض کړ رئیس جمهور ته او جالبه دا ده چې یو سیاسي او اساسي حق مشا حق ته جوړ ک رئیس جمهور په خیبه د کې راوستله یعنی قضایه قوه سخت په کې ګرامه ده
نیازی صاحب شما چی فکر میکنین در ارتباط به گپایی که سعادت صاحب گفتن چرا رئیس جمهور خواست که مداخله کنه در این مسئله
ایجاد محکمه اختصاصی توسط رئیس جمهور یک اشتباهیشان بود و هیچ مبرر قانونی بر از اون نداشتن چون در قانون انتخابات واضح کمیسیون انتخابات کمیسیون شکایات انتخابی مکلف هستند تا تمام شکایات انتخاباتی را بررسی بکنند و هیچ ارگان دیگه صلاحیتی را ندارند تا در مسائل انتخاباتی مداخله بکنند به فیصله های کمیسیون سم شکایات و کمیسیون انتخابات بنابراین در اخیر زمانی که متوجه شدند که بحران خلق شده و بحران هم از یک راه غیر قانونی خلق شده، جلوگیری از یم دیگر راه نداره، مجبور شدن دوباره ایره من حیث یک امتیاز به کمیسیون انتخابات دادن، چون کمیسیون انتخابات فکر میکردن که ما در حاشیه رانده شدیم و حال محکمه صلاحیت رد و یا تایید وکلا را به دست خواهد گرفت، ایره دوباره به کمیسیون انتخابات دادن. کمیسیون انتخابات در اول اونا هم متوجه فکر میکردن یک دوباره اعاده حقوق شدیم، ولی متوجه شدن که در یک بحران عمیقی گیر ماندن. ما برای شما قبلا هم عرض کردم که این بحران از شروع غیر قانونی پیش رفته و هیچ راه حل قانونی نداره، فقط یگانه راهیشی است که مردم با امی طرف های درگیر با تنازل رو بیاورن، از منافع خود که منافع شخصیشان است نه منافع ملی، از اون منافع شخصی خود بگذرن و ای وکالت را نه من ایسی یک امتیاز که اینا فکر میکنن، من ایسی یک وظیفه خطیر فکر بکنن و سبک دوشی خود را خیر خود فکر بکنن.
من صاحب یو پوښتنه داده چې دې قضیه دوه خونه درلودل، یو اړخه دا و چې دوی جرمی اړخونه بولی، یو شمېر وکیلانو یا د انتخاباتو د کمیسیون ځینو کسانو رشوت اخیستی و یا تقلب کړی و، هغه هم په خپل د انتخاباتو کمیسیونونو د شکایتو کمیسیون ځینې کسان څارنوالۍ ته معرفي کړي ول. آیا د ولسمشر کرزي له دې وروستۍ فیصلې سره چې ټوله واک د انتخاباتو کمیسیون ته وسپارو هغه اړخ هم ختم شو، لمنځه لړۍ نور به تحقیق نه کیږي او نور به هغه چا چې جرم کړی دی له هغو نه به پوښتنې او ګرویژنې نه کیږي، که څرنګه؟
ګورئ، د جمهور رئیس په حکم کې یوازې د انتخابات کمیسیون ته واک ورکول سوی چې د قضیې حقوقي اړخ پای ته ورسي، یعنی هیه که د قضیې هغه جزایي اړخ باندې د جمهور رئیس په حکم کې دا صراحت راغلی دی چې کیدلی شي د انتخاباتو د قانون د احکام مطابق هغه کسان چې په انتخاباتو کې د جرم مرتکب ګرځېدلي دي هغه د عدلي تعقیب لاندې ونیول سي، اما د جمهور رئیس د حکم نتیجه به داسي چې هیڅوک به هم لکه تر ننه پورې چې هیڅ کوم کس چې په انتخاباتو کې جرمي عمل سرته رسولی دی هغه به د پوښتنې لاندې ونه نیول سي. ځکه ګورئ، مخکې ما یوه خبره وکړله چې په دې بحران کې درې واړه قوې لاس لري، بیا وخت پیدا نه سي زه توضیح کړم. ګرچې په یوه برخه کې سعادت صاحب خبره وکړله، ګورئ لویه ستونزه چیرته وه؟ کله چې موږ وایو چې په بحران کې درې واړه قوې لاس لري یا پکې دخیلي دي، هغه دا ده چې له ټولو نه مهمه مسله چې محکمه د افغانستان د قوانینو په اساس باندې رامنځته سوله. مخکې نازي صاحب یوه خبره وکړله چې ټول انتخاباتي شکایتونو څیړل او بررسي د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون صلاحیت دی. په دې کې موږ هم ورسره موافق یو، اما وګورئ، د حقوقي دعوی او د شکایت منځ کې باید تفاوت قایل سو. موږ دغه محکمه چې رامنځته سوې وه، دا د حقوقي دعوو د بررسۍ او څیړلو لپاره رامنځته سوې وه، او دا په دې خاطر باندې چې د انتخاباتي کمیسیونونو له خوا نه د افغانستان د انتخاباتو د قانون احکام او د اساسي قانون احکام نقض سوي وه. وګورئ، ټول نه مهمه خبره دا وه چې ټول شکایتونه باید بررسي سي او بیا نتایج اعلان سي، اما موږ ولیدل چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په خپله وویل چې موږ دا شکایتونه په څو برخو باندې ویشلی دي چې الف و بی و جیم دي. موږ الف برخه شکایتونه وڅېړله، نتایج هم اعلان کړله، هغه بی و جیم به وروسته د نتایجو نه څېړو چې دا بالکل د انتخاباتو د قانون سره مخالف عمل دی. همدارنګه د انتخاباتو قانون چې د رایو د شمېرلو او د قرنطین په وخت کې د انتخاباتو د قانون کوم مواد نقض کړي وه، دغه ټول د دې سبب سوی وه چې د افرادو حقوق پکې طرف سوله، د کاندیدانو په توګه او څه هم د رای ورکوونکو په توګه. اوس د دغو کسانو نه هیڅوک د دعوا د اقامه کولو حق نه شي اخیستلی، او د افغانستان په اساسي قانون کې هم دا موضوع په ډېر صراحت سره راغلی ده چې قضایه قوه کولی سي چې د یوې محکمې په جوړولو سره یا د قضایه قوې په دننه په تشکیل کې داسې محاکم ولري چې دغه ډول دعوې بررسي کا وڅېړي، څه بالاخره دا بررسي سولې په خپله د محکمې په جوړښت کې او د محکمې په اجراتو کې وروسته څه څه وسوله، کوم بحران او کومه ستونزه نه وه. ممکن د محکمې په اجراتو کې په دغه قرارونو کې صادره کړې فیصله یې چې صادره کړله مخکې ورنو په خبرې وکړلې، آخر قاضیان هم بالاخره انسانان دي، خطا لري، اشتباه لري، کوم ځای کې بې عدالتي سوي، اما په مجموع کې دا فیصله یو قانوني فیصله وه. مشکل پدی که رمان تاسو سه مخکې سره سوي شره وکړل سي استناف محکمه یوازې هغه قضیه دی برسی لاندې نیول سي چې اعتراض ورت سوي به اما پدی موضوع باندې چون اعتراض نه وسوي یو طرف په قناعت کړه یو ځکه په ګټه او بل طرف اعتراض نه وکړای دی ابتدایا اختصاصی محکمه قرار باید لکه څنګه چې قطعی و هغه باید قطعی بدل سوی و هغه باید تطبیق سوی و ورسته له دې نه چې استیناف محکمه دا په خپله اجنډا کې ونی و زه فکر کوم یو دلیل دا دی چې د دې لپاره چې هغه جملې ته چې موږ صلاحیت ورکو جمهور رئیس ته دغه جملې لیکلو ته پکې زمینه سازی وکړه چې همداسې وسول متاسفانه او جمهور رئیس په غیر قانوني توګه د محکمې فیصله کې تشبث وکړه حال دا چې جمهور رئیس دغه حق نه لري اجرایه قوه مکلفه دی چې دا پریکړه او دا فیصله دی او کل په توګه لیږلې و د انتخاباتو کمیسیون ته یا بلې کومې مرجع ته دا تطبیق سوې وه په دې کې اوس بیا دا نشته چې اساسي قانون د 193 مادې په اساس باندې جمهور رئیس یوازې د اعدام په برخه کې د کولی سي چې توافق وکړه یا توافق هونکه نور د محکمې پریکړه باید کټ مټ لکه څنګه چې محکمې پریکړه کړې ده.
تشکر عثمان صاحب.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در این برنامه روی موضوع بحث میکنیم که بحران سیاسی ناشی از نزاع بر سر نتایج انتخابات پارسال ولسی جرگه افغانستان را به کدام سو سوق میده. چرا این نزاع با وجود اقداماتی که صورت میگیره حل نمیشه؟ مهمانای برنامه ما هستند دکتر فاروق بشر، استاد 15 حقوق و علوم سیاسی در پانتون کابل، عبدالستار سعادت، کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی، دکتر محمد سعید نیازی، رئیس مرکز توسعه جامعه مدنی و اجمل هودمند، کارشناس مسائل حقوقی. خب در این برنامه در این ساعت هم کوشش میکنیم تا ای که نظرات شنوندای ما را بیشتر انعکاس بدیم. شنوندای ما که در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبوت نظرشان را گذاشتن در اول برنامه میخوانیم و همچنان نظر میمونای ما را در مورد نظر اینا میگیریم. نجیب الله سدید مینویسه رئیس جمهور خودش به اساس معامله به قدرت رسیده و به حکومت ادامه میده، مردم ما باید بیدار شوند و مبارزه بدون خشونت را در پیش بگیرند. آقای سدید از آلمان ای پیام گذاشتن و میگن که باید جوانا در این زمینه نقش مهم داشته باشند. همچنان شنونده دیگر رادیو آزادی محمد ضیا انصافی قبلا گفتیم نظر گذاشته و میگن که این بحران به زودی پایان نخواهد یافت، چرا که مجلس نمایندگان به هیچ وجه حاضر نیست که نو وکیل معترضی که اخیراً اجازه ورود به مجلس نمایندگان برایشان داده شده اونا را قبول کنند. و عبدالحی فرید نظر را مطرح کردند و می نویسن ساختار رژیم سیاسی مندرج در قانون اساسی افغانستان شکل بنا گذاشته شده که امید هیچ راه حل در آن متصور نیست. نبود ابزار مناسب در دست قوای مقننه برای انحلال قوای اجرایه و در مقابل در دست قوای اجرایه برای انحلال پارلمان، غیر مسئول بودن سیاسی رئیس قوای اجرایه که در این حال رئیس دولت نیز می باشد، نبود نهاد تصمیم گیری که بتواند از ارزش‌های قانون اساسی سیانت کند، قدرت قانونگذاری بیشتر قوای اجرایه که اگر شورای ملی وجود نداشته باشد هم میتواند قانونگذاری کند، همه و همه دست به دست هم داده و دموکراسی نیمبند افغانستان را به نابودی سوق میدهد. یک رای حل آقای فرید پیشنهاد میکنه و در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبوت مینویسه یک رای حل میتواند تعدیل قانون اساسی و تغییر در برخورد قوا در برابر یکدیگر و به وجود آوردن نهاد سیانت از قانون اساسی و تعدیل قدرت صدور فرامین تقنینی از حکومت و در نهایت تقسیم صلاحیت رئیس جمهور به صدر اعظم که در رأس قوای اجرایه قرار داشته باشد و در مقابل مردم و نمایندگان مردم در پارلمان مسئولیت داشته باشد.
یا شمر دست نظر لري چې مشکل د قوانینو ده مخکې به مشمل منو د مسلې ته اشاره وکړه، اوس به په دې ساعت کې به په دې هم خبري وکړو چې ځینې د ولسمشر کرزي ځینې سیاسي مخالفانو په دې ورستي ورځو کې ویلي دي چې له دې ورستي جنجال څخه د ولسمشر کرزي مقصد دا ده چې اضطراری حالت اعلان کړي او یا د خپل حکومت دوره وغځوي اوږده یې کې. د قانون له نظره آیا ولسمشر کولی شي چې د ولسي جرګې له موافقې پرته اضطراري حالت اعلان کړي؟ ډاکټر صاحب بشر، تاسو څه فکر کوئ؟
صاحب بیا زه عرض کوم چې اول خو یو نفر پیشنهاد کړه او فرید صاحب چې باید اساسی قانون تعدیل شي. تاسو پیږی چې اساسی قانون څوک تعدیلولی سي؟ تر هغه وخته پورې چې لویه جرګه دایره سوي نه وي او غیر لویه جرګې نه بل قدرت دا صلاحیت نه لري. اما لویه جرګه اوس نسی دایره دی. ولې؟ دلیل یې دا دی چې د ولسوالیګانو نه شوراګانې تر اوسه انتخاب سوي نه دي چې هغه د هغه غړي دي د لویې جرګې. او دوم د لویې جرګې غړي دا د شورا غړي دي چې د شورا غړي هم ویلي دي چې موږ حاضري ګونه د لویې جرګې کې اشتراک وکړو. دا لحاظه قانون اساسي په دغه حاله موجوده حالت کې د تعدیل امکان نه لري.
او راغلو
په دې چې اضطراری حالت اعلان
شي پیش از اینکه به حالت اضطرار برین در ارتباط به لویه جرګه برگزاری لویه جرګه یک ذره توضیح بیشتر بتین. رئیس جمهور گفته که به خاطر همکاری های دراز مدت با ایالات متحده روی به خاطر بحث روی از این مسئله لویه جرګه عنعنوی را برگزار میکنه. آیا لویه جرګه عنعنوی نمیتونه که در همچو موارد هم تصمیم بگیره؟
قانون اساسی به صورت مشخص میگه که لویه جرگی که در قانون اساسی مشخص شده صلاحیت تعدیل قانون اساسی را دارد، نه کدام مقام دیگری. این لویه جرگی عنعنوی اصلا این لویه جرگه نیست که به اساس قانون اساسی رئیس جمهور صلاحیت داره که در موضوعات مهم از مردم نظر بگیره. ما ایره نامش لویه جرگه نمیمانم، ما ایره یک حالت میمانم که رئیس جمهور به آرای عامه اکثر مراجعه میکنه و از اونها یک نظر میخواه که بر یک مشکل حل شوه. لحاظا ایره اگر نامش لویه جرگه عنعنوی میمانین یا ایره نامش اگر یک کمیسیون مشورتی میمانین، هر چیزی که بگذارین، این صلاحیت قانونی نداره که قانون اساسی را تعدیل بکنه و یه هیچ امکانش هم وجود نداره. لحاظا شما مطمئن باشین که نه رئیس جمهور حالت اضطرار اعلان کرده میتونه و نه قانون اساسی را تعدیل کرده میتونه. چرا؟ در حالت اضطرار باید موافقه خود شورا باید موجود باشه. لحاظا قانون اساسیم تعدیل شده نمیتانه و ای هم مدت خود تمدید کرده نمیتانه، مگر ای که یک حالت دیکتاتوری روی کار شد و کودتای شد و ولایت دیگه کاملا غیر قانونی است.
سلامت توسی سعادت سب، آیا که چرت دا بحران دوام پیدا کی چه ولسی جرگه حاضر نشی چه نه تنو منی چه انتخابات و کمیسون ور پیجندلی دی او همغه کاندیدان هم حاضر نشی چه ولسی جرگه تلار شی او دا بحران پمدی شکل سره دوام پیدا کی، آیا ولسمشر کولی شی چه ولسی جرگه و ملی شورا کاملا منحل کری؟
خب بس پدی شکل کچرتا اولا دغه نه کسانو پریکړه لکه څنګه چې تاسو د انتخاباتو د کمیسون د رئیس په خبرو کې واوریدل، هغوی وویل چې محکمې صلاحیت تفیز کړه ولسمشر ته، ولسمشر صلاحیت تفیز کړه موږ ته. اوله خو هغه خپل د صلاحیت منبع بیرته همغه اختصاصي محکمه ګڼلی په همغه حالت کې چې دوی رد کړي هم د همه د صلاحیت منبع همغه ده. دوم، کله چې تفیز د صلاحیت غیر قانوني وي نو څنګه کېدای شي چې بیا د هغه تصمیم په اساس د هغه تفیس په اساس باندې چې کوم تصمیم نیول کیږي هغه د قانوني وي؟ زه فکر کوم د دې نهو کسانو ننوتلو مسله نور حل ده، یعنی دا ننوزي کوم مشکل نه دی په دې برخه کې. اما مهمه دا ده چې دغه نه کسانو هم چې کوم دریز تر اوسه پورې ښکاره کړی دی هغوی هم همدغه جرګه نامشروع بللې او معترضینو ګواښ کړی، دوی مانورونه اجرا کړل. دا نو بیا همغه د په ایران کې د مساوي مظاهرې کیږي چې یو دوامدار حالت به پیدا کړي، اما د نظام په عادیروالی په کار باندې به کوم تاثیر نه لري. زه فکر کوم دغه نه کسان دوی ننباسي بیا یې او په دې شکل باندې کله چې حکومت مقننه قوه په رسمیت پیژني عاجل به د وزیرانو د معرفي مسله کیږي، د قضایه قوې نه به هم قاضی القضات او دوه نور غړي چې دي د عمومي رئیسانو په اړه به هم همداسې یو حالت غوره کیږي. هغه لاریونونه به دوام کوي او هغه د افغانستان د خلکو په نفع نه دي. اما پاتې شو په جرګه کې، جرګه کې موږ مشکلات ډېر لرو. عملا تقریبا جرګه او مافیا په خپل غې کې نیولې ده چې همغه څو کسان جرګې ته مسیر ورکوي او نور هم بحران تلمن وهی. نوزده دسته که ما خاص نسخه چه
هدفشان از دامن زدن این بحران چی هست؟ سعادت صاحب همی کسایی را که شما میگن یک تعداد است، بله یا چی میخواین؟ یعنی انگیزه شان چیست؟ هدفشان چی است که این بحران را میخواین دامن بزنن؟
خطو دل خلق دی، یا واقع دی چه د بهر نه دکتیکیږي هغوی ته اجنډا ورکول کیږي، یا هغه کسان دي چې نظام سره وقدی برخورد لري، یو د کسان هم دی حتی ولسمشر سره شخصی مشکل لري، د واک په ویش کې وزین نور مسایلو کې دغه ټول عوامل. او یو بل خبره دا ده چې دغه نخ کسان هم چې وزي تاسو پیږي چې کله په د انتخاباتو باندې دوی د نن عادي رئیس او د معاون دوی انتخابات شروع سو، په هغه وخت کې څو کسانو ډیره سرمایه گذاری وکړه، یعنی ډیرې پیسې ورکړې. حتی داسې خبرې منځ کې راغلی دغه کاندیدانو باندې چې محکمې حکم وکړ، ځینو ته وویل شول که تاسې ووځئ بیا موږ خپلې پیسې بیرته درنه اخلو، غواړو یې. دوی منځ کې سلانجي هم راغلی. اوس هغه کسان چې سرمایه گذاري کړې هغه څیرې تاسې وینئ چې ډېرې چغې هم هغوی وهي، یعنې که نور کسان نوي کسان راځي شاید دوی سره په یوه لاره لاړ نه سي.
نیازي صاحب، شما چه فکر میکنین در مورد امی جریان سیاسی که بعد از معرفی نو نفر بایس پیروز و نو نفر دگام باید از جرگه خارج شوند، چی تحول را در پی خواد داشت؟ فکر میکنین که آیا بازم اعتراضات دوام خواد داشت؟
در هر حالش متاسفانه کسایی که فعلا در تقریبا در دو طرف از این بحران هستن، کسایی هستن که یک عادت دارن با بحران، با جنجال، با تقابل و با رقابت های منفی که ما شما دهه 90 به یاد داریم، و اکثر کسایی که در این دو طرف هستن و زیاد قال مقالشان می برای امی مردم هستن. با تاسف در هر حالش ادامه از این بحران به هیچ صورت به نفع مردم افغانستان نیست، و معلوم دار یک مدتی بحران ادامه خواهد پیدا کرد، ولی فکر میکنم که در این وقت باز هم بر رئیس جمهور است، من حیث رئیس هر سه قوا که طرف های درگیره، من قبلا خدمت شما عرض کردم که راه حل قانونی نداره، چون تمام کارها، تمام فعالیت هایی که در این راستا شده تمامش غیر قانونی بوده و دیگه برای قانون جان نمانده و برای قانون دیگه هیچ به قدر کافی قانون توهین کردن. حال فقط از راه تفاهم رئیس جمهور من هیچ
رئیسی هستی چه فکر مگنای امکان تفاهم وجود داره؟ ما بین دوم ولسی جرگ افغانستان آقای بهزاد صحبت داشتن چند روز پیش، اونا گفتن که رئیس جمهور میخواهد که قدرت خود تمدید کنه از طریق ادامه بحران. شما چی فکر میکنین؟ شما هم در داخل هستین، با مردم سر و کار دارین و از نزدیک جریانات دنبال میکنین، همچو چیزای متصور است؟
تا جایی که ما میبینیم، ما فکر نمی کنم که رئیس جمهور به ادامه بحران نفع خود را ببینه. معاون دوم نظر شخصی، معاون دوم پارلمان نظر شخصی خود را گفته، ولی ما فکر می کنم که بعضا از ضعف مدیریت بحران ادامه بحران صورت گرفته و تا امروز که ادامه پیدا کرده فقط در ضعف مدیریت است، نه ای که نیت رئیس جمهور به ادامه بحران باشه که هیچ صورت نخواد باشه.
بله، دلیل پره چه دلیل پره چه د چارنواله محکمه ولسی جرګه همدار از انتخاباتو د کمیسون د حیثیت او اهمیت اعاده شي باید څه وشي؟ که ورمن صاحب څه باید وشي ستاسو په نظر؟
همدا خبره ما غوښتل وکم. ګوری، کله چې محکمه قطعی قرار صادره وای چې د انتخاباتو کمیسون او د شکایتو کمیسون غیر د عدلی تعقیب لاندې ونیول سي، که دغه قرار واقعا قضایه قویت ارزخ لري خپل قرار، کمدغه قرار واقعا اجرا قویت ارزخ لري، باید دمدغه قرار مطابق باید هغه کسان د عدلی تعقیب لاندې نیول شوی وای. اما برعکس، هغه کسان چې د عدلی تعقیب لاندې بلل شوی وي باید محکمه شوی وای، لغوی نه باید تحقیق پیل شوی او بیرته یې هغوی ته صلاحیت ورکړي د تصمیم نیولو. ګورئ، که موږ اوس په دې باندې بحث وکړو چې د دوی د اعادې حیثیت لپاره څه کول پکار دي، زه فکر نه کوم د دې لپاره کومه لاره موجود وو، هیڅ ارخ ده حیثیت پاتی نده ای.
اما اطمان ثابت شدن هم ایتانه، چرا که نهادهای عدلی قضایی افغانستان و مثلا کمیسیون مستقل انتخابات افغانستانی نهادهایی است که فکر میکنم در آینده مردم با اینا سرکار داره. اگر مردم در برابر اینا اعتبار خود و اعتماد خود از دست بتن دیگه باز چی خواد کردن؟
اگر گوهد این ملا و این مکتب مالت ابلان خراب میبینم.
گوری، پا دقا تیر سو میستو که زدی انتخابات جنجال ندی، ام دقا طول ارخونه چیدی، خوصان دی انتخابات کمیسون ستاسی دیگه نوم باخته. دوی پا وار وار بانده دقا خبره رد کری او دوی ویلی وشی دی انتخاباتو پا نتایجو که تغییر را وستن نممکن دی او حتی دی انتخابات کمیسون دا واق نلری. اما ورست لدینه چه کل دوی تا دا ثابت است ولا چه په انتخابات کې تقلب سوی او په انتخابات کې درغلی سوی، محکمې دوه شپېته کسان موافق وبلل، حداقل دوی دا خبر او من لته
معنوي سبوي وینا د فشار په نتیجه کې او مجبوریت معنوي سبوي چې د مجبوریت لمخې دا کار کوي یعنی دې له هم معنی دا چې نیم مني
خو بیا هم هغه مسله مطرح کیږي کله چې دومره یو مهم ارګان چې هغه په افغانستان کې په واقعیت کې د دیموکراسي او د خلکو د اساسي حقوقو ساتندوی ارګان دی یعنی د خلکو رای هغه ساتي د خلکو د رای او د ساتنې تضمین باید وکړه هغه ارګان په دې طرف کوي چې زه د فشار لاندې راغلم نو بیا هم هغه ارګان ته زه فکر نه کوم کومه ست پاتې همدارنګه په قضایه قوه کې که موږ راسه وګورو تر دغه دوه درې څلور ورځو مخ کنه چې معنوي نه کسان ولسي جرګې ته ورپېژني تر همغه وخته پورې هم سترې محکمې او په مجموع کې قضایه قوې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې غونډې وکړلې او تاکید یې کوه چې دا قرار قطعي دی او دا باید تطبیق سي اما نن ګوري چې دغه قرار د مسخرې لاندې نیول کېږي جمهور رئیس راځي بلده چې حق ولري همدغه قرار باطلوي د محکمې په فیصله کې تشبث کوي او حتی د جمهور رئیس په حکم کې زینی داسې کلمې او جملې راغلي وي چې د محکمې مشروعیت د ابتدا نه نفي کوي نو بالاخره به دلته وګورئ چې څه پاتې سوله
ډاکټر صاحب بفرمایین
آقای حبیب یک چیزی که بی‌نهایت مهم است در یک کشور در یک جامعه او عدالت و تطبیق قانون است تا زمانی که قانون در یک کشور تطبیق نشود تا زمانی که حاکمیت قانون به میان نیاید عدالت اجتماعی تامین نمی شود برمی گردیم مشکل اساسی ما خود در قدم اولم گفتم و دوستا هم یک آیک سرزی چی کردن پافشاری کردن که واقعا فعلا ما مشکل قانونی نداریم بدار مشکل ما فعلا مشکل سیاسی است و عدم مدیریت درست داره که نزیس هم گفتن به چه ما عدم مدیریت درست اگر واقعا امی محکمه از نظر رئیس جمهور از نظر قوه قضایه یک محکمه قانونی و برحق بود و حکم صادر کرد قانون اساسی حکم میکند که فیصله های قطعی محاکم قابل تنفیذ است و هیچ کسی او را نقض کرده نمیتاند این فیصله قطعی شد ای که چرا به مرافع رفت یا نرفت سرزی من هیچ سوال نمیگویم بله حاضی که ولو که به مرافع هم رفته بود هر حق
دکتر سب
از یک حکم که متضرر
میشه سیاسی ده قانونی مشکل هم شده تروسه بری مشپونه شو چه آیا ام دقیقه محکمه قانونا جوړه شو که غیر قانونی و زینه وای چې قانونی و زینه وای غیر قانونی و خلک هم داسې
ولسی جرګه کې خوشان کوی مقننه است نو میگن کی محکمه غیر قانونی مردم ما چې وین
ستره محکمه تاییدوی نو د قانون مشکل شته
نه قانون کنز هر چی که میگوی بگوی چی درک گوش کنه میگه کنز هر چی میگوی بگوی مولا فاروق کو را قبول نکنه چطور میشوه اصل سوال اساسی در این چه ایست برادر که امو کلام تفلک میگه برش ملا گرفته بودن که ملا پشت و زبان بودی دری میخواست درس بده ای برزی تفلک میگه الف بار درس میداد ای برش میگفت که بگو الپ او کمبخت هم میگفت الپ باز میگفت نی بلا در سرت من تو را میگم که بگو الپ نبگو که الپ سوال اساسی در این بابش که آمد پرسان کرد که ملا صاحب چه مشکل موجود است گوی اینه بچه تو علب گفته نمیتنه گوی ملا صاحب خودت علف نمیگویی خودت علب میگویی او کمبخت چطور علف بگویه ولی سوال اساسی در اینجاست که گیرم علی به دو گروه تقسیم شده یک گروه میگه که مخالف قانون است دیگه گروه میگه که موافق قانون است اگه یه رای گیری شوه بازم یک مشکل دیگه پیدا خواهد شد سوال اساسی در اینجاست که این فعلا یک معضله در کشور پیداست که این ثبات سیاسی کشوره داره که
یعنی سوالم دو چه مشکل ای... پا قانون که ده یعنی قانون واضح نده گنگ ده مشکل یعنی قانونی مشکل ده
اجازه یعنی ده را منه... قانون سوک تفسیری خود سعادت سب خود واضح و ویل کنه چه دیو سنو یه ویشتم ماده پر اساس ده اساسی قانون پر اساس سر محکمه ده صلاحیت لری چه قانون تفسیر کردی
لیکن البته نور دی انتخابات و دی انتخاباتی مسائل لپاره بیا وای چی دی انتخاباتی دی انتخابات و دی شکایت و کمیسون رستی پریکړه کوي البته بیا داسی و مسئله ده
نه نه تفسیر ته اجازه را تراکې دا تفسیر دی بدبختی د کوم ځای نه شروع شو
بدبختی د دې ځنه شروع شو چې خلکو مراجعه وکاو کمیسیون د انتخاباتو ته، د کمیسیون د انتخابات نه دا کمیسیون د شکایاتو ته ورسید. په خپله کمیسیون د شکایات 1413 کسان څارنوالۍ ته په تقلب په نامه معرفي کړ. متقلب څوک تعقیب کی؟ څارنوال تعقیب کی که د کمیسیون غړي؟ ولې کمیسیون غړي دوی معرفي کړ هغه ته، محکمې هغه ته، څارنوالۍ ته؟ که چیرې په خپله کمیسیون اوس په خپله که کمیسیون جرم وکوي، دا د دوی جرم څوک تعقیبوي؟ څارنوال تعقیبوي؟ آیا په خپله رئیس صاحب د کمیسیون د انتخابات؟ دا خود څارنوالۍ وظیفه شو دلته جرم واقع سوی. نو بدبختي دا ده چې هر یو په خپل زور باندې غږېږي. رئیس صاحب د کمیسیون وایي مهاله سو مجاله سو چتورکایي، رئیس هغه بلې وایي چې نه پوهېږم چې قانون درست نه دی او قانوني خیر محکمه سره محکمه فرمان قرار صادروي چې دا زما
چون د وروستیو شیبو ته نږدې شوي چې راځئ په حل لارو خبرې وکړو. تاسې مخکې یوه لاره دا پیشنهاد کړه چې دغه دو شپېته نور دې هم ورشي، دا خو نشي کېدی. بله کومه حل لاره تاسې وینئ؟ فکر کوي لکه د نورو مېلمنو غوندې چې باید له مصلحت نه کار واخیستل شي، له ګذشت نه.
بل مشکل دا دی صاحب چې اصلا که چیرې دغه مشکل غوښتل کېږي، همدغه لویه جرګه چې راځي څه ورته وایي؟ دا 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 مشورتي لویه جرګه. خو دغه مشورتي لویه جرګه کې دې واچول سي چې هغوی یو فیصله ونیسي او هغه دې تطبیق شي. نو بله لاره خو لاګه قانوني لاره وینم چې دا مشکل حل
شي. شده چې ټوله مېلمانه د حل لارې وګوري
او مصلحتي لارې ډېرې دي.
بله
خو رای حل را که گفتم قبلا خدمت شما عرض کردم که یگانه راه همی است که رئیس جمهور منیس رئیس سه قوا همی دو طرف درگیر با هم بشانه و در یک تفاهم این موضوع را حل کنه و بعد از این که اینمی موضوع حل میشه فقط به تعقیب از این اعتبار سازی برای نهادهایی که اعتبار خود را از دست دادن بر از اونها اعتبار سازی بکنه، اعضای جدید استر محکمه را معرفی بکنن، وزرای درست نامنی که بدون در نظر داشته قوم
نیازی صاحب او بخشی تاسوی چې جمهور رئیس دې دواړه خوای کې نیوی، اما کچرته دې دا کار وکي بیا به هم خلک وای چې معاملې کړې ده. اوس هم خلک وای چې د دې مانوي صاحب دې ولسمشر او د جن نور کسانو ترمنځ یو معامله شوه ده، چې معاملې نتیجه کې هم دغه نه کس معرفي شوې دي. بیا به هم دا تور لګول کې شغه مشروعیت مسله به د خلکو په آسانو کې لشک سره مخامخ وي.
ګوره دغه د مشروعیت خبره مخ کې د انتخابات نه خپل ولسمشر رویل چې زم یو ټوک ټوک رئیس جمهور یم او د خلک غواړي چې یو ټوک ټوک پارلمان دم جوړ کی. ټوک ټوک خواسم شوی د اوس په دې بدو کې یو خل ټاکی کنه اوس لانجش ته اوس یا هر که غر وای شي څومره اوچتی یو لار ور باندې شته. اوس که چیرته مونږ تاسې داسې ورځې لیدلی دي په دې کابل کې په دې افغانستان کې چې په هر کوڅه کې یو حاکم یو رئیس جمهور او یو دغه یو قلدر به هلته حاکم او دا ډېر لرې نه دی چې بیرته دا وطن ما خواته لاړ شي. د دې کړکېچ د دې بحران چې څومره د لکۍ اوږده شي دا د وطن په خیر نه دی. دا آخر باید چې دا لنډه شي او دا یوه لاره ورته جوړه شي. همدا اوس هم زه فکر نه کوم چې ډېرې خبرې زموږ ستاسې د لاره وتلې وي. نه سړي دي د دې نهونه دا دوه څلوېښت نور چې د هلته پاتې دي څوک خدای خبر دی چې څومره دوی په خپل رای راغلي دي او څومره په تقلب راغلي دي. اوس خو یوه خبره شوې ده، خدای دې د افغانستان خلکو ته دا قوت ورکړي چې په آینده انتخاباتو کې یو خدا د انتخاباتو قانون دې بدل کړي او د بله خپله رای چې ورکوي ښه په سوچ او په فکر باندې رای ورکړي تر څو دغسې لانجمن خلک دې نور د پارلمان ته رانشي او واقعا خاص او مخلص خلک دې د پارلمان ته راشي تر څو واقعا د افغانستان خلکو دپاره کار وکړي. ټول داسې فکر کوي چې دغه د جنت دغه د ټکټ دی که چېرته دېنه خطا شوم به زما ټول عزت هر شی زما د منځه لاړ. حال دا چې دا یوه ډېره غټه وظیفه ده، دا یوه غټ مسؤلیت دی. که چېرته دوی د دې مسؤلیت نه ایسته کېږي باید چې خوشحال شي د دې نه چې دوی خفه کېږي او په دې کې خلک وژي.
امانیالي صاحب همي اعضای فعلي ولسي جرګه و نامزدهای معترض همه ایشان ادعا دارند که نماینده های برحق مردم هستند و همچنان تهدیدهای حکومت را میکنند که ما با طرفدارای خود در جاده ها سرازیر میشه و مثال های حکومت های شرق میانه را هم میتن. سعادت صاحب شما چی رای حل پیشنهاد میکنین؟ صاحب چی فکر میکنین؟ رای حل موجود است که این بحران پایان بگذار یا می رای حل که فعلا پیشنهاد شده از طرف رئیس جمهور نقطه پایان است؟
اگر ما به تفاهم دعوت بکنیم طرفای قضیه را، خب در افغانستان ما تجارب زیادی داریم که اگر در وجود ما یک گذشت می بود شاید افغانستان را که ما امروز داریم نمی داشتیم. یعنی ما تو توقع کرده نمی تانیم که یک طرف باید بگذره. قوانین خودش اما بهترین راه بیرون رفت است، یعنی اونمو مسیر قضایه را مشخص میکنه. زمانی که از این جاده منحرف میشه قضیه، اونمو تعریف بحران هم شده میتونه. ما فعلا داخل بحران هستیم. یک نسخه که حل بسازه تمام قضایه را مشکل است، اما میشه که به این قضیه به یک شکل خاتمه داد. اما من مطمئن هستم که گفتم مصر ایران تظاهرات دوام خواهد کرد، باز هم زیانای را متقبل خواهد شد مردم افغانستان و در نهایت نظام به کار خود ادامه خواهد داد. مسجدی که قبلا گفتم بس وسیع‌تر است، رئیس جمهور این قضیه را به هر شکلی که باشه خاتمه میده و شاید دیگر رای حل را نپذیره این نظام که منتج به او شود. مسئله سقوط نظام و یا مشکل ایجاد کردن به نظام است. ما فکر میکنم این نظام اگر به زور خودش بود وقت فرو میپاشید، نظام به زور کسایی که استاد است اونا قوی تر هستند و شاید نظام به فرو پاشی نماند.
خب دکتر صاحب بشر شما هم بگوی نظرتان کوتاه.
ما به یه عقیده استم صاحب که هر قدری که این بحران زیادتر دوام بکنه به مو اندازه به حیثیت بین المللی افغانستان، به حیثیت داخلی افغانستان، به حیثیت منطقوی افغانستان مضر تمام میشوه و هر قدری که این بحران بیشتر پیش بروه اما قدر به نظام سیاسی افغانستان مضر است. تا زمانی که نظام سیاسی افغانستان، اجازه بتین سیب، تا زمانی که نظام سیاسی افغانستان دوچار امی بحران باشه که مافیا سرزی حکومت بکنه، افغانستان دی صلح، امنیت و برقراری
سلامت حسین استاد. وقت متاسفانه نور پایت رسیده لیل تاس سخه دیر زیادت مننه دکتر صاحب فاروق بشر، عبدالستار سادت، اجمل هدمن او امدارز محمد سعید نیازی سخه مننه چه زموش بلنه و منه لازموش آوریدون که بشتونو تیزاوبون و ویل.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما. We'll be right back.